چشوه پا روانی وسط که دوره کشه و عزیزانو او دا ازادی میل مخ پروانی او ریدلیشه خوتر دیخ پروانو مخ که لند خبرونه. د ایران حکومت افغانستان ته د تیلو د صادراتو جواز د دو نورو میاشتو لپاره وغځاوه. اسنا دولتي اژانس راپور ورکړی چې له ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د افغان سوداګرو په غوښتنه او د تیلو په برخه کې د افغانانو د اړتیاو د پوره کولو لپاره د ایران د تګلارو په خاطر تمدید شوی. افغانستان لا هم له ایرانه ډېر تیل واردوي چې پکې ډیزل د پام وړ دي. سره له دې چې ایران افغانستان ته د تیلو د صادرولو جواز د قبل لسمې د راتلونکي کال لوري تر ومې تمدید کړی، خود طالبان حکومت څو واری هغه تیل بیرته مسترد کړي چې له ایران وارد شوی وو. په تیرو دو میاشتو کې طالب چارواکو دو واری په نیمروز کې د ایران له تیلو څه باندې 50 ټانکر بیرته ورواستول او ویل چې دا تیل بې کیفیته دي. د طالبانو د حکومت د صنایعو او سوداګرۍ وزارت وایي دمګړۍ د افغانستان صادرات 1,600,000,000 ډالر ته رسېدلي او د کال تر پایه به نور هم زیات شي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې تر ټولو ډېر صادرات پاکستان، هند، ایران، چین او روسیې ته شوي او د ډبرو سکاره، جوار، مالوچ او ممیزې عمده صادراتي توکي دي. دا یې په داسې حال کې شوي چې د افغانستان اقتصاد د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له جدي بحران سره مخ دی او د د غیر مسلکی استخراج او د ډبرو سکرو په بې توپیره صادراتو هم نیوکې کیږي. د افغانستان د والیبال ملي ټیم د مالدیف د والیبال ملي ټیم ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه. په دې لوبه کې افغانستان کوربه مالدیف لوبډلې ته په پرله پسې 3 سیټونو 24-25 او 25 نمرو سره ماتې ورکړه او د والیبال د 4 اړخیزو سیالیو د جدول سرته راغی. افغانستان باید نن د جدول له 4مې کمزوري لوبډلې سنگاپور سره مخ شي او د بریا په صورت کې به پایلوبې ته لار پیدا کړي. بله نیمه پایلوبه نن د مالدیف او مالیزیا ترمنځ ده. د افغانستان، مالیزیا، مالدیف او سنگاپور د والیبال د ملي لوبډلو 4 اړخیزې سیالۍ د فبروري له 3مې پیل او تر 8مې دوام کوي. تمه ده پایلوبه د دوشنبې په ماخوستن وشي. د نړۍ د سترو اقتصادي هیوادونو جیشل مشرانو د شنبې په ورځ له اوکراین سره د جګړې په خاطر مسکو په کلکه وغنده. یوازې چین او روسیې د دې ګډې اعلامې له لاسلیک کولو ډډه وکړه. هند چې د شلو هیوادونو د ډلې د مشر په توګه په بنګلور کې د دې غونډې کوربه و، نه یې غوښتل چې د جګړې مسله راپورته کړي، خو لویدیځو هیوادونو ټینګار کړی چې د هرې هغې پایلې ملاتړ به نه کوي چې د جګړې غندنه پکې نه وي. د جیشل غړو ترمنځ د بشپړ توافق نشتوالی په دې معنا دی چې خبرې په ورځو کې اخلاص شوي. او پولند وای روسیې د دروژ په پایپلاین لارې د هیواد ته د تیلو صادرات بند کړي. د پولند د پی کی ان اورلاین اجرایوي رئیس دانیل اوبایټیک د شنبې په ورځ په ټویټر کې لیکلي چې دا شرکت په دې خلا د ډکولو لپاره بدیلې سرچینې وکاروي. د اوبایټیک په وینا د پولند د اومه تیلو یوازې 10% له روسیې څخه راځي. د دروژ په پایپلاین لارې د روسیې د تیلو بندول یوه ورځ وروسته له هغې رامنځته شول چې اوکراین ته د پولند له لورې د لیوپارد ټانکونه وسپارل شول. پر اوکراین د مسکو له برید وروسته او د اروپایي ټولنې د بندیزونو له لګولو مخکې د پولند اورلاین شرکت له روسیې څخه د سمندر له لارې د تیلو او سونګ موادو تیرل بند کړي وو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه.
دروکوسو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلی وړاندې کوم. ستاسو د پوره روغتیا او سلامتی او سوکاله ژوند په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته بیا هم ما طاهر روشان چمتو کړی او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې وروستیو وختو کې ستاسو پیغامونه دروکوسو او پیدا شویو دوستانو او عزیزانو په باب نه یوازې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين لاري بلکې د واتس اپ لاري هم مشته ډیر رسیدي. او په تیر بیا د واتس اپ لاري ستاسو پیغامونه زیات سي وي. خو څنګه ګران اوریدونکو، د خپل کوم ورک یا پیدا شوی عزیز اعلان په لیکلي توګه او یا هم عکس په واتس اپ کې اجدي او وروسته وایي دغه اعلان تاسو د ورکوسو عزیزانو په خبرونه کې خبر کړي. خو لکه څنګه چې می په خوا هم ویلی و، زموږ دغه پروګرام تصویري نه بلکې صوتي یا غږیز دی. یعنی د دې پر ځای چې تاسو موږ ته په واتس اپ کې اعلان ولیکئ، په خپل یې ووایاست. یعنی تاسو په خپل ځخ پیغام ثبت کړی او پاغه کې لمړی خپل نوم او آدرس او رسته د رکسیوی یا پیداسیوی عزیز نوم نشانه او رسته بیا د ټلیفون یا واتس اپ شمیره په خپل ولولي. نو بیا موږ ستاسو دغه غږ په خپل خبرونه کې خبرو. غیر لږه امکان نه لري چې موږ ستاسو پر ځای ستاسو اعلان ولولو. منن نو اوس به هم راسو لکه د تل په شان به لومړی د هغو اوریدونکو پیغامونه واورو چې د ځینو پیداسیو کسانو په هکله معلومات راکوي.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیک وصل شوم د ولحکم ارخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم منګ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سرې سپلۍ په پښو دي او د چپ لاس دا یوه ګوتی هم کږه ده. نو کدار چوی نو د انساني هم دردی لمخې دی. ما سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سالا شمیره وایم 0 8 8 4 3 3 3. واتس اپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بل شمیره 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم واتس اپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 3. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 5 5 9 9. اتصال شمیره ته بیا وایم چې دا فال شمیره ده هم زنګ وهلی شي هم واتس اپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه کله چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 3 3 5. د تاسو هغه د رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته مو وخت راکړ. ښه خبرونه. الله مو مل شه.
د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کسوی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري استي تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زموږ سره رابطه وکړي ان شاء الله. نو دا کسب تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکون ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوسه یو زما سره په کور کې را سره دی. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 5 4 3 0. په دغه شمیره دې زما سره تماس ونیسي او خپل کوچنی تسلیم کړي. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 5 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې زنګ ووی. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سره. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زاد خالق هغه په نامه ما دلته په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې ما د غنجلی ما پیدا کړی دی. د خپل کور لار ځنی ورکه ده. دغه چې دی د خدای د پاره په دا ګروپانو کې نشر کوي چې دار چا و خو بس درایس ما وزای ته. زاد خالق هغه په نامه په گریش کې ما د باغرانیان په کلی کې دار چا چې و خو دا وای کلوي د نادالی راغلی ما کلوي دلته منځ دی کور دی پس پکرانو کې مې اعلان کړی دی او کومندانی تمواله مالته مې خبر ورکړي. د خدای د پاره دغه نشر ک الله دې قدر عزت وکړي.
د ازادي راډیو ته سلامونه. دا د سلام یو هلک چې دی وایي زما نوم سیف الرحمن دی او د پلار نوم یې عبدالباری دی. د دې بابا د زنداور د دې بابا کې مې کور دی، پلار مې مړ دی. دا هلک د څوارلسو پنځلسو کالو په عمر کې دی. زه غواړم چې دغه هلک د هر چا وي، هغه دې زما پر ټلیفون نمبر به ما ته ټلیفون راوکړي. زما د ټلیفون شمېره ده 03-3-9-4-0-1. پر دغه نمبر دې د ټلیفون شمېره بیا تکراروم. زما د ټلیفون نمبر دې 03-3-9-4-0-1. دغه هلک وایي چې زه خپل اخشي راوستلم او اخشي راته وتښتېدی. اوس زه نوکریه لرم او زه دلته کله په یو هوټل کې کله په بل هوټل کې. نو ما ولیدی او ما د هلکه څخه پوښتنې وکړلې. وایي څلور خوندې لرم او درې وروڼه لرم، دوه تر ما کشران دي. زه د ګرد کور مشر زه یم. پلار یم، څلور کاله کېږي چې مړ دی. وسلام ستاسو خدمتګار.
درنو دوستان، دا و د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه چې ستاسو د کوم دوست او خپل د پیدا کېدو زیری راکوه، د دوی څخه مننه. اوس په هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونه به په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکو سبو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زه د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشان صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکلا ولسوالۍ د سوخکی د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي، موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 02-2-1-99-1509، 02-1-1-15-1-9. د بي سیم شمېره د 01-01-02-5 99. میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباد تاسو سره په تماس کې يم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب ته سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی، د کاری زوغان د کلی دی. دا نیوش کاله کېږي چې نادره کده نه د مرګ درک لرو او نه رجوند درک لرو. که چا یې لیدلی یا مانا څوک ورته پیژنې یا چاته معلومات چې یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي. دی په سن د ستور سن سړی و او په ټفاف سره مرمې خوړلې وه. په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي. 01-1-6-2-3-4-15. شمیره یو ځلی بیا تکراروم. 01-03-1-4-2-4-1-5. او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومېږي، د راز محمد فقیر ورور دی. دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی، د نوزاد د کاریزوغان اوسېدونکی و.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه غای ګل د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ سسره پاړي کې امرور جانه. زموږ یو دامه زوی تقریبا د څلور کاله کېږي چې ورک دی. دی د هلمند ولایت د ګریشت ولسوالۍ د کنجاک د سیمې دی، د منیر په نامه دی. نو په هغه وخت کې دی ورک سو تقریبا د اتلس کالو و. نو دا قریبانو دغه سپینسار یا جانې مور یې د ډېره پسې پریشانه ده. ډېر شپه ورځ بغارې پسې وي. که دی خپل زما ږغ اوري یا د ده په اړه بل ورور مسلمان مؤمن ورور مسلمان معلومات لري، زموږ سره اړیکه ونیسي. په دغه شمېره 01-03-1-4-1-5-1. شمېره یو ځل بیا تکراروم. 01-03-1-4-1-5-1. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. دغه زموږ پیغام نشر کوي، خامخا نشر کوي. الله مو وساته. سلام علیکم.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومېږي، دا څلور میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري، ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي. 0 8 1 4 4 9 5 4 0 بیا تکرارم شمېره 0 8 1 4 4 5 9 5 4. والسلام.
السلام علیکم. زما یو ورور دی چې په نامه د جوال حق ده، هلمند ولایت د کجکیر ولسوالۍ ده. دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ وي 0 8 1 4 5 3 5 4 5 3. بل سلام لمبر دی 0 8 1 4 5 4 1 1. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې یا ور معلوم یې یا یې پیدا کړی وروره، ما ته دا نمبر اړیکه ونیسي. د خدای په امان. ښه وخت.
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شوي عزیزانو خبرونه ټولو همکارانو ته. دا او ته فان خبرې کوم د خوست ولایت نه. زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی، 13 کاله عمر لري. د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې ندرکه شوی دی. زموږ سره هیڅ اړیکه نه لري. که چاته هم په اړه معلومات وي زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي. د واټساپ شمیره ده 0 5 15 1 0 9 0 2 5. یعنی 0 5 15 9 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم. د ازادي ټول کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي تاسو صحت مند او عافیت مند اوسئ. زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا 13 کاله کېږي د کور سره درکه دي. په هغه وخت کې د دوه عمر سیوشت کال به وو ان شاء الله الرحمن. اوس به ان شاء الله دا سی او څلوېشت اته څلوېشت کال ته به د عمر. نو کچیر چاته معلومات وي د زمر خپل आवाज اوري، نو د فدغه شمارې زمر سره اړیکه ونیسي. 2 0 8 9 1 په پارسی به نو کوم 2 0 8 9 0 15 0 15 0 4 10 2 10. بیا پارسی درته بیان کوم. 2 0 9 8 9 15 0 4 30 2 30. جزاکم الله. که هر چاته معلومات وي ان شاء الله زیرم ورکو.
زما یو زوی دی ورک دی. زه د بنډې کجکي د ولسوالۍ یم. ځای مې نیچا ده. جلندر مې زوی دی او حاجي صدوخان مې ملسی دی. زوی مې دا 12 14 کاله کېږي چې ورک دی. هر یو چې راپیدا کړي جایزه یې 15000 کلداري ده. وسلام.
ګران وروره، تاسو خو په دغه پیغام کې نه خپل نوم ویلی دی او نه مو هم خپل د ټلیفون شمېره. خو ستاسو د ټلیفون شمېره چې زموږ په کمپیوټر کې ثبت شوې ده، زه به یې اورېدونکو ته ولولم. خو تاسو لطفا خپل پیغام په راتلونکي کې د سره ثبت کړئ. دغه دوه مهمې خبرې یعنی خپل نوم او د ټلیفون شمېره په نظر کې ونیسي. ستاسو د ټلیفون شمېره 0 3 1 2 9 1 8 8 5.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو ټولو مینوالو ته. زه نور الله هجرانی مل کابل. منګ یو رک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت وسیدن کې دی او د سی اتل سوال سکاله عمر لري. نقدر هلک دی د سی برابر وخت لري. که هر چا ته په اړه معلومات مې ته په دغه شمارو زنګ وای او وسه وای ول شپږ پیت نه چلوي. یعنی 0 8 1 1 1 5 5 4 9. دوهم شماره 10 شماره ده
وګریا نه پنځو نه پنځو وسو سپکس پته ان استپر و سپاک تینځه نه تینځه نه و سپاک سپاک بس مننه چې وخت هم راکړل د پیغام د نشیدل په هیله د اخري تاسو په خپل پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټلام کارانو د دې کوټه سلام لرم کوم چې په کار ځم د شلمند او شیرو لسوانی څخه امامانی تقریبا شپانه سوله سلام کوي چې تاسو نن درک دی اصلي شنو شیرو لسوانی وسیدل کې دی کله چې نن درک شوی د شلمند مرکز د لشکرګر ونان نسیم نن درک شوی دی اګه حرم سلمان ورو پاړو نن معلومات لري له مهرباني له مشه د مصر د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسته سمه د ستې په شمیرا سپر او دوا واره سپر دوا ات شپاش درې سپر دوا شمیرا زری ده سپر او دوا واره سپر دوا ات شپاش درې سپر دوا.
زه د هلمند ولایت د نزدې ولسوالۍ خبر کوم مریو دغانیا لکان ورکړی دي سمانیا مشر احمد ولیدی او کشر ولیدی سردار ولیدی او شمس الله کا زمانگی لنجده کا ملستانگی او دیده الوکان دا علمان دا ولایت دا باغران دا ولسوالی پاسل کی دا غیر ولسوالی دی او رکسی دا موزاد نشپس پا منتکای کی دی شاید جده دو کالا بنزیاد کم کیج چو رکسی دی اکیار ورور پا دا اکل معلومات لری مهرباني د وجه دي موږ سره دغه شمیرو موږ سره اړیکه ونیسي د ټلیفون شمیرې بخښنه غواړم چې دغه یو شمیرې حسابونه ورته وایو چې سپر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه بیا د شمیرې ورته تکرار کوم سپر و درې یو دوه نه یو اته اته څنګه غوښ مې روډین مشره اې لیکو ونیستي کارته معلومات یې مشوره معلومات راکې جایزه هم خې مکمل ورلاسه کولای شي. سلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نزادی رادیو ستا غوښتنه درم دغه طالب محمد اکبر د پتی محمد اکازوی د زابل ولایت اتغر د ولسوالۍ د بایزور سیمې د سالخیلو د کلي اوسیدونکو لري د 15 میاشتې کې سینه درک دی چې چاته درک نسته کار چاته معلومات یو ورو پر دغه شمره دی مرسته تماس ونیسي. السلام احترام.
ګران ورور مست څو ځلې دغه هیله کړې ده چې په واتس اپ کې کوم پیغام پریږدي نو لطفا خپل نوم دغه ورکسي وي یا پیدا سوي کس نوم او تر ټولو مهمه خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره یاد کړی ځکه چې زموږ ټول اوریدونکي د واتس اپ امکان نه لري او ستاسو شمیره یا دغه شخص تصویر نه ویني نو دا ځلې ستاسو د واتس اپ شمیره زه اوریدونکو ته ولم خو په راتلونکي کې خپل نوم او شمیره په خپل یاد کړی مننه. د واتس اپ شمیره 003 و 04 8 8 4 8 0 8.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان کا ولایت هلمند ولسوالی مساکلات دغه دوه وډونه ورکسوي دي که اې په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي 0 و 8 9 8 شپږ شپږ یو 15. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم 0 و 8 9 8 شپږ شپږ یو 15. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک سوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک سوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
السلام علیکم زه د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما یو دوست دی د محمود الله په نامه چې د امین الله اکا زوی دی د موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی او لږ لږ د اعصابو تکلیف هم لري. نو هر مسلمان ورور ته که د دغه محمود الله د امین الله اکا زوی د هلمند ولایت موسا کلا د ولسوالۍ د سوختې د کلي اوسیدونکی دی کار مومن مسلمان ته د ده په اړه باندې معلومات وي نو د انساني مهربانۍ له مخې دې په دغه شمېره زموږ سره اړیکه ونیسي. د اتصالات شمېره 0-2-1-9-15-9 شمېره یو ځل بیا وایم 0-2-1-9-15-9 ښه وخت ښې چارې خدای په امان.
سلام صاحب تاسو زغ مل آزادی له صفاو ری ټول اوردو ته سلامونه په خاص توګه د وڅو ځان ټول پروګرام ته جام پر یادې مې د هلمند پیغام پرې زما مر یو ګران دوست چې محمد اسماعیل نومې د جرګل اکا زوی دی یو کال کې د خپل کور نه دارا کزوې دی هر کله کې په اړه معلومات یې مې دی خپل ژر د ماسری په دغه دی په نشمیرو اړې کوي چې په شمیرې وایم 0-0-15-2-3-9 میرای ځل بیا وایم 0-1-0-15-2-3-9 بل اتصالات شمیره وایم 0-1-10-9-8-8.
سلامونه روشن صاحب ستاسو ته د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته هم دا وخت مو په خیر زلی کې ترغلی ته محمد نور نورانی ما بیا له کابل را دي څو ولسوالۍ څخه زمونږ یو ملګری نه درک شوی د زرداد په نامه دی او د تورې جامې پر تن دی غنم رنګه الګ دی بس دا نو که هر ورو ته پته یې نو زور ته ټلیفون نمبر نه یاداش کوم د پلار نومې ده حمید او د یو میاشت کېږي نه درک شوی نو زه خپلې د واټساپ خپلې شخصي شمېرې ورته یادش کوم په دې هیله یم چې دوی اړیکه موږ سره ونیسي د پاره که معلومات مو سره وایي مننه. زمونږ د واټساپ شمېره د 0-1-1-9-2-3 یعنې 0-1-3-1-8-2-9-2 اخري و بل ایم ټین شمېره زمونږ ده 0-1-9-15-5-4 یعنی 0-1-9-3-0-5-4 اخیری و بلا اتصالات شمیره ده زمونگا 0-3-9-3-5 یعنی 0-8-3-4-9-5 اخیری 3 ده ورسال شمیره یو زل بیا وای ما 0-1-1-9-5-9-2 یعنی 0-1-1-3-1-8-5-9-2 اخری و په دې هیله که چاته پته دې د پاړه نو موږ سره دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسي بس که تصویران ور سره یا دوی سره موږ ته دې تصویران راوستئ. د خدای په امان ښه وخت.
قدرمن اوریدونکو د همدې ورسی پیغام په خبرېدو سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. په دې هیله چې تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو او یا واتس اپ لاله لري مشته راولېږي. تاسو ته آرام ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای په امان مختمو ګلونه.
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0-0-4-2-2-1-1-2-4-1-1-5
د آزادی میلمه. سلامونه او ښه چارې. نوریاس نوریم د غاښونو متخصص ډاکټر او د پوهنتون استاد عبدالوحید همت مو دې خبرونه ته میلمه کړی دی. همت صاحب مننه چې زموږ بلنه مو منله.
مننه نوری صاحب ژوندی اوسې. د هر څه مخه تاسو ټولو اوریدونکو ته سلامونه او ښه چارې.
ډاکټر صاحب د غاښونو په اړه خو پوښتنې زښت زیاتې دي. سړی نه پوهېږي چې له کومه پیل کړي. خو ښایي د اوریدونکو لپاره په لومړي سر کې دا مهمه وي چې د تاسو په اړه پوه شي چې د غاښونو یا د استوماتولوژۍ په برخه کې مو څومره زده کړې کړي او په دې برخه کې څومره تجربه لرئ. مهرباني.
نوري صاحب ما کابل طبي پوهنتون کې زده کړې کړي دي. شپږ کاله مونږ هلته همدا استوماتولوژي فاکولټه یا پوهنځی ویلی ده. بیا وروسته په تدریس باندې بوخت شوی یم تقریبا شپږ کاله کېږي. چې مختلف پنتونونو کې تدریس کوم او خپل همداسې یو شخصي کلینیک لرم د مکویان په ساحه کې او خپل هیوادوالو ته د خدمت چوپړ یم.
بله همت صاحب، تاسو ویلي چې ډیر کلونه کېږي چې د استوماتولوژي زده کړې مو کړې دي او وروسته اوس هم تدریس کوئ، په دغه موده کې کوم تغییر وینئ په افغانستان کې د استوماتولوژي په برخه کې؟ کومه نوې ټکنالوژي افغانستان ته راغلې ده؟ تغییرات راغلي په دې برخه کې؟
کاملا نوی صاحب، نسبت د تیرو کلونو ډېر زیات تغییرات راغلي دي. همداسې په ټکنالوژي برخه کې کوم دستګاوې او وسایل همداسې ډېر مدرن موادونه کوم چې په نورو هیوادونو کې، په اروپایي هیوادونو کې، آسیایي هیوادونو کې همداسې کارول کېږي، هغه اوس ټول امکانات شته دي. په افغانستان کې ځوانانو همداسې په استوماتولوژي برخه کې ډېرې زده کړې کوي، بهر یې هم زده کړې کړي او دننه په افغانستان کې هم ډېر تغییرات راغلي دي. کومې درملنې چې د غاښو په برخه کې یا د سرجري د صورت او مجلوفشیل سرجري موږ ورته وایي یو بخش هم د مخ او ژبې د ریالې چې دي، خوشبختانه چې دا ټول پرابلمونه یا ستونزې، مشکلات او مریضانې، ناروغیانې په افغانستان دننه د تداوی وړ دي او په دې برخه کې پوره توجه شوې ده.
یعنی داسې کوم د غاښونو ناروغي نشته چې یو څوک د ته اړ شي چې له هېواده بهر لاړ شي او هلته تداوی وکړي؟
تقریبا په 9300 مواردو کې دننه په افغانستان کې مجهزه استوماتولوژي شفاخانه دي، همداسې کلینیکونه دي چې د ټولې ناروغۍ نسبت د نورو په بخشونو کې لکه معالجوي په بخش کې ده او یا د نورو سیستمونو ناروغیانې متاسفانه ځینې کمبوتات کېدای شي اوسېږي. نو د غاښونو کې خوشبختانه چې ده داسې کومه ستونزه موږ نه لرو. اکثریت او په زیاته فیصدي باندې ټول ناروغیانې دلته دننه په افغانستان کې تداوي کېږي او د درملنې وړ دي.
تاسو کوم توپیر وینئ د پخوا په پرتله که راشو دغه وروستي شلو کلونو ته، چې یو څه د خلکو ژوند ښه سوی و د نړیوالو له مرستو سره په تېره بیا ښاري سیمو کې، آیا تغییر راغلی دی؟ خلک خپل غاښونو ته پاملرنه اوس د پخوا په نسبت ډېره کوي، کلینیکونو ته د مراجعه کوي که نه؟
همداسې ده نوري صاحب، اوس همدا په شل کلونو کې توجه زیاته شوه، ځکه د خپله حفظ الصحه یا پاک ساتل د غاښونو یا توجه خپله د خولې جوف ته، نو د یو شخص آګاهي سره هم زیات تعلق لري. یعنې که هغه آګاهي زیاته اوسېږي، د ژوند دغه کیفیت یې وغواړي بهتره وکړي، نو په دې خاطر باندې هر عمر عمر جا کی کلینیکونو ته او د غاښو درملنې په خاطر باندې نو کاملا یو د اقتصادي مسله په دې کې ډیره دخیله ده. نوري صاحب، چې د غاښونو درملنه چې ده، تاسو ته بهتر معلومات ده چې په ټول نړۍ کې یو زیات لګښت غواړي، مصرف غواړي د اقتصادي لحاظه، نو د خلکو اقتصاد سره مستقیما تړلې ده. اقتصادي ستونزې هم یو دلیل د دې کېدای شي چې د غاښونو کوم درملنې چې دي، خلک متاسفانه چې ستونزو سره په مخ کېږي، ځکه چې یو ډېر لوړ فیس دغه غواړي، پیسې غواړي، او په همدې خاطر لګښت ته ضرورت لري. نو دا کاملا مستقیما تاثیرات خپله لري.
تاسو د لګښتونو وویلې، ما مخکې وویلې چې غاښونه حفظ مراقبت ته ضرورت لري، کنټرول ته ضرورت لري، او نه پوهېږم په نور نړۍ کې خو اکثرا په شپږو میاشتو کې باید ولیدل شي چې کوم تغییرات راغلي دي. آیا په دې برخه کې کوم بدلون تاسو وینئ چې خلک مخکې له دې چې په غاښ درد راشي یا مثلا عفونت وکړي، خلکو مراجعه زیاته شوې ده دغو د غاښونو مرکزونو ته د تداوي؟
نسبتاً په دې شل کلو کې زیاته شوې ده او نسبت د نورو کلونو. او دا اصول دي همدا چې په هر شپږ میاشتې یا هر اقل یو کال کې باید مراجعه وشي، ځکه چې د غاښو ستونزه چې یو ځل رامنځته شوه، چې هغه پاملرنه ورته ونه شي، په خپل وخت باندې تداوي ونه شي، بیا هغه ستونزه زیاتېږي. بالاخره د دې لامل کېږي چې کاملا غاښونه وویستل شي او حس شي، نو په دې خاطر باندې چیک اپ ډېر ضروري ده. خو بیا هم مخکې مې اشاره وکړه چې همدا د غاښونو په درملنې کې د اقتصادي مسله ډېره دغه ده اړینه ده، نو په همدې جهت باندې ځینې ناروغان ډېر ناوخته مراجعه کوي. بیا نو چې هغه وخت راځي هم اقتصادي لحاظه نور هم پرې لګښت زیات لګېږي، ځکه چې په اوله کې وقایه نه کېږي، مخنیوی چې ونه شو بیا ستونزه زیاتېږي، لګښت هم زیاتېږي، او کوم تعداد د جلساتو د تداوي چې دي هغه هم ورته زیاتېږي. نو ضروري او لازمه ده نوري صاحب چې حداقل په شپږ میاشتو کې یو کال کې حتماً باید مراجعه وکړي چې یو چکپ شي، او ستونزه هماغه په نطفه کې کله چې شروع کېږي په هغه ځای کې دا ستونزه حل شي، دا د ناروغ په ګټه ده. بیا
په دې خو ټول پوهېږي چې غاښونه څومره مهم دي د خوراک لپاره، که په دې باندې لږ رڼا واچوي چې د غاښونو اهمیت د یو بالغ انسان په خوله کې مثلا څومره غاښونه دي او د ماشومانو چې د غاښونه یې راوزي او غاښونه یې لویږي کلک ته د غاښونو په ارتباط اوریدونکو ته معلومات ورکوي مهرباني.
غاښونه اهمه عضوه مهمه عضوه په خوله کې ده چې د ژولو لپاره د خوراکي توکو د غذایي موادو د ماتولو ټوټه کولو لپاره او همداسې په ښکلا کې ډېر زیات رول لري. د زیبایي لحاظ استتیک استلام ورته کاروو. داسې په خبرو کولو کې تلفظ کې دا پاري صاحبان او کوم کسان چې په تجوید باندې درس وایي کله چې خصوصا د مخې غاښونه نه اوسېږي هغه کوم مخرج د حرف صحیح نه شي ادا کولی او کله چې غاښونه تعداد کم شي یا نه اوسېږي دا خبرې ګډ وډې همداسې کېږي هم په خبرو کې او هم همداسې په ښکلا کې او هم ژولو کې دا ډېر اړینه رول لري. کله چې صحیح مواد میده نه شي ونه ژول شي بیا دا نور د معدې تکالیفو همداسې نور ستونزې هم رامنځته کولی شي. نو غاښونه په وجود کې او د هغوی ساتنه د عمومي صحت لپاره او د ژوند د ښه کیفیت لپاره ډېر ضروره عضوه ده چې باید ډېر توجه ورته وشي ترسو
لاسه ورنکړي. او ما ویل چې کله د ماشومان چې غاښونه را باسي او دغه پروسه تکمیلیږي. بله
د تیرات چې د ماشومانو کې چې دا موږ دوه مرحله غاښونه لرو چې ورته د شیدو غاښونه یا شیدې چې ورته وایي او ملکي توت ورته وایي یا موقتي غاښونه ورته وایي او بل چې د دایمي غاښونه دي چې د ماشومانو غاښونه هغه د شیدو غاښونه چې دي دغه تیرات په 40 تر رسیدي او د دایمي چې دغه دوه دیر شاده در ترسیگی بیا زینو که آخری غاخونه چه ده اقل غاخ ورتوایی بیا زینو که اقل ووسیگی یا زینو که نووسیگی یا زینو که اتویشت ووسیگی پا مجموعه که ده دایمی غاخونه آقا البته پلویانو که او زینو که بیا دوه دیرش تعدادی ووسیگی ده شدو غاخونه چی دی آقا شری غاخونه دی ده آقا ساتل هم دیر ضروری آوری نده په ځینو خلکو کې داسې باور اوسېږي چې مثلا یو ماشوم 4 کلن یا 5 کلن ده کله چې غاښ خراب شي یا په درد شي والدین وایي چې دا خو مثلا د شیدو غاښ دی دا خو بیا دایمي غاښ راخېږي دا باید وایستل شي چې دا هم ډېر یو غلط باور ده ځکه دغه د شیدو غاښونه چې دي دا خپل موږ ورته سپیس مینټینر ورته وایي یعنی هغه ځای د دایمي غاښونو لپاره ساتي دا کله چې په خپل سر یا مثلا مخکې له وخت نه د شیدو غاښونه وایستل شي یا پاری ځای کې اړوکې جوړ شي او هغه دایمي غاښ کله کله داسې وشي چې هیڅ نه راخېږي ځکه په پاس په سر باندې دلته اړوکې جوړ شوی دی دا یو مانع د خروج د دایمي غاښ لپاره ګرځي. نو د شیدو غاښونو ته توجه ډېره زیاته ضروري ده ځکه چې دا د دایمي غاښونو لپاره همداسې که مثلا د ماشومانو د غاښونه وویستل شي د تغذیې فیل دغه هم متاثر کیږي د وده صحیح نه اخلي ژامې صحیح اړوکې حرکت نه کوي ځکه د د ژامې په غټېدو کې یا په رشد کې د خپل غاښونه هم رول لري او فشار وردی په ژامې باندې دا سبب لدی کېږي چې ژامه هم نمو یا رشد په طبیعي یا نارمل توګه ترسره شي.
غاښونه معمولا په اکثر ماشومانو کې یا په تنکیو ځوانانو کې منظم نه وي په ډیرو نورو هیوادونو کې مخله دي چې د بلوغت دورې ته څوک ورسیږي نو هغه سره منظم کوي د سیمونو په واسطه باندې اوس نوې ټکنالوژي هم راغلې ده زه نه پوهیږم چې په افغانستان کې اوس دا شاید دود شوي دي.
بل نو صدقه یو هغه پرابلم ده چې غاښونه خپل ځای باندې نه راخېږي یا غیر منظم اوسېږي د دې تداوی لپاره تاسو چې اشاره وکړه ما سیم پیج ورته وایي دلته په افغانستان کې اکثرا یا اورتودنسي هغه طبي اصطلاح ده چې موږ ورته کارو د دې لاملونه ډېر زیات دي. یو لامل یې هغه مخکې مې چې اشاره وکړه کله چې شیری غاښونه یا د شیدو غاښونه چې دي یا موقتي غاښونه چې ورته وایو که هغه مخکې له دې چې هغه مرحله وظیفه ختم شي او هغه دایمي غاښ راوخېږي مخکې له وخته که دا لري شي یو لامل د بې نظمي دا کېدای شي. بل نور لاملې جنیتیکی عوامل هم په دې کې دخیل دي لکه که د یو ماشوم ژامه کوچنۍ اوسېږي مثلا دغه تعداد د غاښونو موږ چې وویل دا غاښونه په ژامه کې ځای نه شي بیا دا سبب له دې کېږي چې هغه د قوس نه یا هغه هرک موږ ورته وایو د دې قوس نه بیرون را شي یو بې نظمي رامنځته کړي. په دې کې د جنیتیک یا د ارثیت رول هم دخیل ده همداسې محیطي فکتورونه هم د بې نظمي د غاښونو کې رول لري. نو او ځینې وخت اضافي غاښونه هم په ژامه کې راخیږي کله چې کله ډاکټر ته مراجعه کوي والدین، نو دلته ډاکټر بیا اضافي غاښونه په نښه کوي، یعنی د طبي یا نارمل حالت نه زیات دي، شمېر زیات دي، بیا هغه ویستل کېږي. په دې خاطر چې بې نظمه غاښونه د ښکلا متاثره کوي، نو مراجعه کوي کاملا. نو د درملنې هم د نن په افغانستان کې ترسره کېږي، حتی د بهر څخه هم زیات شمېر ناروغان د سینتیج لپاره ورتلو، سیم چې ویل هم د دې لپاره د نور ناروغۍ د غاښونو کې چې رامنځته کېږي، د بهر نه هم د اروپا نه او امریکې نه هم یو چې دا زیات مونږ دلته ناروغان لرو، ځکه چې هلته دغه قیمت یا پرایس یا د درملنې لګښت چې دا هلته ډېر زیات ده، هغوی نشي کولی. نو دلته راځي بیا خپله تداوي او درملنه کوي، بیا دوباره خپل دغه ته ځي.
بله، دا ډېر جالبه ده. اکثرا اروپا کې یا نورو هیوادونو کې رښتیا هم د دې درملنه ډېر زیات لګښت لري، او هغو هیوادونو ته دوی ځي چې هلته دغه لګښت یې کم وي. دا ښه خبره ده که چېرې افغانستان هم دغه ظرفیت ولري، او په خپله افغانان چې ډېر په بهر کې اوسي راشي په خپل هیواد کې درملنه وکړي. ډاکټر صاحب، دغه په نوم دی چې موږ ورته وایو عقل دندان، کله کله په ټوک کې هم خلک ورته وایي چې یو چا ته وایي چې تر اوسه پورې د عقل دندان نه دی راوت شکل باندې هم ورته وایي. دغه عقل دندان څه ډول غاښ دی، او په کومه مرحله کې راوځي، او په ځینو کسانو کې دا اصلا نه راوځي؟
نوري صاحب، عقل دندان نوم یې هغه په دې خاطر ورته ایښی دی چې دا اکثرا له اتلس څخه واخله تر 15 یا تر 18 دغه مرحلې کې راوځي، اکثرا له اتلس کلنۍ نه خروج د دې صورت نیسي. دې خاطر باندې شون دغه د یو عقل د عقلي لحاظ یو شروع ده، یا هغه مچورتي او پوخواله ذکر یو څه رامنځته کېږي. نو په دې خاطر باندې دغه اصلي نوم یې ورته د عقل دندان چې ورته ایښی دی، د عقل غاښ په دې خاطر باندې ده. مخکې ما اشاره وکړه چې په مجموع کې د انسانانو د دایمي غاښونه غټانو یا ملویانو غاښونه تعداد په 2 رسیږي، او دې کې دغه څلور عقلي غاښونه چې دوه په لاندې جامې کې، دوه په پاس جامې کې راخیږي. نو دا غاښونه دي چې له آخره اکثرا هډوکی هلته د جامې سپور دغه حجم چې ده زیات ده، زخامت زیات ده، د دې جراحیان یې کله کله له ستونزو سره مخ کېږي، ځکه چې هلته په جامې کې امپکټ اوسېږي یا مخفي اوسېږي. په ژوولو کې هم البته که د خپله هغه د جامې لم چې ده هغه طول چې ده کافی اوسېږي، ستونزې نه رامنځته کوي. یو کله که دا خپل قوس کې نه اوسېږي، یا بې نظمه اوسېږي، یا خپل په هغه عمودي شکل سره چې غاښ په ژامه کې اوسېږي، کله کله دا داسې ورتیکل یا افقي توګه اوسېږي. نو په دې صورتو کې د دې جراحۍ ته ضرورت ده، او که خپله په نارمل حالت کې اوسېږي، بیا څه کومه ستونزه نه رامنځته کوي.
ډېر ځلې په اروپا کې باسي، زه نه پوهېږم چې ولې
هغه آخري غاښ دی مونږ وویل. نو هغه آخري غاښ چې ده په ژوله کې، په ژولو کې ډېر زیات رول نه لري، ځکه مونږ درې غټ آسیاب غاښونه لري. آسیاب اول ورته وایو، یا مولر اول ورته وایو، بیا دویم ده، بیا دریم ده. دغه دوه غټ آسیابونه چې دي دا کفایت کوي د ډوډۍ په ماتولو کې. او بل یو علت دا ده، په دې خاطرې باسي چې دا غاښونه دغه برس هم چې کوو برس کولو کې دا ډېر آخري ده. کله چې برس آخر ته رسیږي، احساس د دلبدي ما شخص پیدا کیږي. نو په دې خاطر باندې صحیح نه پاکیږي، باوجود دې چې هغه غاښ دی چې ډېر ناوخته راوځي، حتی اتلس کلنۍ کې ما مخکې اشاره وکړه راوځي، لیکن د ټولو نه ضد ده، اکثرا خرابېږي. علت یې په دې کې ده چې پاکول د دې سخت دي، او بل دا چې نور غاښونه په اسانۍ سره هغه د ریښې تداوي چې ده، یا عصب کشي چې موږ ورته وایو، لاسرسی ورته اسانه ده. نو د دې درملنه چې ده هغه ریښې مشخصه نه دي، کانالونه یې ډېر پیچیده دي، مغلق دي، نو لاسرسی د عصب کشي په وخت کې زیات ورته نه کېږي. نو په دې خاطر باندې ډاکټر صاحبان د غرب کې هم او دلته ځنه په افغانستان کې هم زیات اولویت دي ته ورکوي چې دا وویشتل شي. په دې خاطر باندې
بله، ډاکټر صاحب احمد تاسو د غاښونو د پاککاری وویلې، وایي چې له درملنې وقایه مهمه ده. په افغانستان کې په لرې پرتو سیمو کې که چا مثلا خپلو غاښونو ته ډېره پاملرنه کوله، نو هغه ابتدایي مسایل لکه مسواک او نورو له ګوتې نه ډېر استفاده کېږي، مسواک نه استفاده کوي، د ریښې د ونې د ریښې څخه نه پوهېږم چې ځینې نور اوس خو هغه مسواکونه هم راغلي دي عصري بڼه باندې، کوم یو ډېر مؤثر دي، او آیا ټولې ګټې رسولی شي مخکې له دې چې څوک څملي غاښونه پرې مینځي، او که سهار راپاڅېږي غاښونه پرې مینځي، او که کوم وخت ډېر مهمه ده؟
نوري صاحب، ډېر ښه ټکي ته تاسو اشاره وکړه، ډېر مهمه سوال هم ده. دغه اورال هایجن یا صحه د خولې یا پاکوالی د خولې دا ډېر زیات ضروري او مهمه خبره. غاخونه کله چې پاک نشي غاخونه حفظ‌الصحه مراعات نشي غاخونه تخریبیږي لمنځه ځي توریږي چنجی وهي بیا وروسته ده میکروبونه د غاښ دننه هغه مغز پلب ورته مونږ وایو مغز د غاښ ته دننه کیږي او بیا همداسې هډوکي ته میکروبونه انتقالیږي آپسیګانې او چرکونه په مخکې را پیدا کیږي حتی له یو وړوکي درد څخه واخله ډېر شدیده حالتونه چې حتی د تنفسي سیستمونه کله چې آپسیانې زیاتې رامنځته شي دا د خولې سقف چې ده دلته انتانات منتشر شي بندشت تنفسي او حتی سبب د مرګ ګرځېدای شي او بل دغه چې ده مسله د خپله بوی د خولې ده کله چې یو څوک حفظالصحه نه مراعتوي مونږ ورته مل ادور یا بد برید ورته وایي هغه بد تنفس یا بویناکه تنفس کله چې په اجتماع کې خبرې کوي خپل دوستانو سره ملګرو سره په فامیل کې دا هم یو بله ستونزه ده چې د شخص رامنځته کولی شي نو حفظالصحه یا بهداشت خولې چې ده یا اورل هایجن یا پاکوالی د خولې نوري صاحب دا درې پایې لري یو پایې چې دا هغه برس وهل یا برشنګ ده چې منظمه پر سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ وشي یو سهار او یو مخکې لدی چې خپل بستر ته لاړ شي یا ویده شي او په دې کې د مهمه چې دا ډېره ضروري چې دا هغه د شپې لخوا ده ځکه شپې لخوا چې دا دغه لاړې چې دي یا لابدهن یا سلیوا چې موږ ورته وایو دا کمیږي یا قطع کیږي کله چې د ورځې خوا ډوډۍ خوړل کېږي اوبه اخیستل کېږي دا واشنګ طبیعي په خولې کې رامنځته کېږي او میکروبونه کورونایز نه کېږي یعنی تجمع نه کېږي چې په ځای کې ټول شي او سبب د ناروغۍ او مرض وګرځي نو شپې برس کول یا برشنګ ډېر زیات ضروري دي او مهم دي او د ورځې خوا اکثرا د دفتر او دیوان او د کاروبار او اجتماعي فعالیتونو لپاره د زیبایي مسلې په خاطر باندې زیات اخیستل کېږي خو دغه دوه په سلوري ساتو کې باید دوه ځله برشنګ یا برس وشي او خصوصا د شپې له خوا چې ډېر ضروری ده یعنی ټول د غاښونو منځونه باید په سلور وساتو کې فلاس شي یا نخ شي یا د ترونو سره پاک شي دا هم یو ډېر مهم او اړین کار ده ځکه چې د مل د غاښونو چې دي برس سره صحیح نه پاکیږي مثلا دا وبله چې د استفاده ده د هنشویو یا موت واشونه چې موږ ورته وایو یا د کنګل د ویانې چې دي محلولونه دي درملتونونو کې شته دي چې دا هم لدین هم باید استفاده وشي هم د خوشبوئی د خلیل لپاره او لدې چې میکروبونه او جراثیم له خلینه لمنځه لری شي او پاک شي نو دا درې پایې ضروری دي او مسله د برس تاسو ورته اشاره وکړه نو مسواک هم ضروری ده کوم کسان چې دایمي مسواک کوي هغه ته هم غاښونه یې هم زیات صفا کیږي
مخکې تاسو په خبرو کې د خولې د بوی یادونه وکړه ډیر خلک رښتیا هم لدین زوريږي په افغانستان کې یو علت تاسو ویل چې هغه داده چې خلک ډیر خپل غاښونو ته توجه نه کوي پاک نه ساتي په دې خاطر باندې دغه د خولې بوی هم ورسره پیدا کیږي او دا هم یو ناروغي ده د خلکو ته تاسو څه توصیه لرئ ورته وایي چې څه باید وکړي او دا یوازې دوی هم نه زوريږي بلکې کورنۍ غړي نږدې چې ورسره اوسي هغه هم ډیر زوريږي لدی
کاملا دا هم د محمد پښتنه نه لري صاحب خپل مل ادور یا بوی د خولې چې دا دوه لاملونه لري او عمو سیستمیک ناروغیان دي یا عمومي په بدن کې ځینې ستونزې چې اوسيږي هغه رامنځته کیدلی شي او نوې فساد په دې کې د خولې حفظ‌الصحه یا بهداشت یا اورال هایجن چې موږ پکې اشاره وکړه دا پکې رول لري یعنی 90% د دې وضعیت هغه 90% ده یعنی کوم غاښونه چې خراب ووسیږي په دې کې غذایی مواد راټولېږي دا مواد بیا ورستېږي دا تخمر کوي او غازات تولیدېږي باکتریانې دلته مداخله کوي اسیدونه رامنځته کوي غاښ هم خرابېږي دا یعنی 90% د خپل د خولې مسایل دي او همداسې د تانسلونو مسله د وستونه ستونزې که وسیږي مشکلات وسیږي د معدې تکالیف وسیږي همداسې تنفسي سیستم د یو ستونزې او مشکلات وسیږي یا ځینې شکر ناروغیانې دي نو په مجموع کې که موږ وغواړو چې دا وقایه شي یا درملنه وشي په لومړي سر کې باید د غاښونو ډاکټر ته مراجعه وشي کله چې 90% مسله نه وسیږي بیا غلط 100% نور مرضونه کیدای شي چې هغه متخصص ډاکټر سوالو ته داخلي بخښو ته یا نور بخښو ته راځي شي او ستونزه حل شي
څوک چې نسوار کوي چې لمباسي یا نور تمباکو استعمالوي څومره دا غاښونو ته مضر دي
عوامل د خرابېدو د غاښونو کې مخکې مشوره وکړه چې عوامل ډیر دي هغه کې یو ناپسند عادتونه دي په ناپسند عادتونو کې یو هم همدا مسله د نسوارو دخانیاتو د سکرتو د دې مسایلو دي. او بل دغه ماشومان کیږي ماشومان لاسومان خپل دغه تم چې دا یا شف چې دا دغه په خولي کې اچي چې دا دوامدار دغه خونه مخ کې داسي باسي د بنظمي په خونو کې رامنځته کوي. او کوم کسان چې دا سخت چیان روویده هم ناپسند عادتونو کې راځي مثلا بادام او خسته او چارمغز در شان دغه خونو سره متویده هم راځي. نو نسوار او سکرپ چې دا هم هم تغییر د رنګ د سکلریشن یا موږ ورته وایو هغه تغییر د رنګ په خونو کې رامنځته کولای شي. او همداسې په کوم ځای کې یا ساحه کې هغه چې د خولې دوی هغه نسوار ږدي په هغې ساحه کې ډېرې جدي ناروغیانې او کانسرونه سرطانونه هم د نسوارو او د سکرټو په واسطه باندې رامنځته کېدلی شي. نو باید له دې عادتونو څخه ډډه وشي ځکه ډېرې جدي ناروغیانې بیا رامنځته کولی شي هم د غاښونو او هم د خولې نور مرضونه تومورونه او همداسې کانسري حالتونه یا سرطاني ناروغان یا کتلات رامنځته کولی شي.
ډاکټر صاحب احمد ډېرې خبرې شته چې موږ او تاسو پرې وغږېږو خو کراش دې ته چې په افغانستان کې تاسو ډېر د غاښونو په برخه کې چې خلک درځي مراجعه کوي او معاینه کوي هغه عمده ستونزې د غاښونو په برخه کې چې افغانان ورسره مخامخ دي کومې دي که لږ رڼا پرې واچوي؟
د غاښونو یو عمده ناروغي چې ده یا مرض چې ده همدغه موږ ورته کریس وایو یا د غاښ چنجي وهل یا هغه سوری رنز ورته وایي ځینې کسان. یو عمده لامل چې ده غټ مرض چې ده چې د دنیا په سطحه باندې انسانان دې سره یو چالش ده ډېر غټ چالش ده. او د دې مرض د درملنې لپاره په کال باندې په میلیونونو او په حتی تر میلیاردونو ډالر د دې د درملنې په خاطر باندې لګېږي ځکه د غاښ ساختمان چې یو ځل منځ لاړو بیا د دې یاده کول چې دا شته ده یعنې لګښت یې زیات راځي. او بل مسله د په افغانستان کې هم د اوریو ناروغیانې دي کله چې غاښ په وخت باندې تداوي نه شي درملنه نه شي همداسې د اوریو ناروغۍ هم رامنځته کېږي. کله چې دا د اوریو ناروغۍ رامنځته شوه هغه اتصالات چې غاښونه یې راټینګ نیولې دي خپله اوری چې وظیفه محافظت ده د غاښ هم ده د هډوکي هم ده بیا کله کله چې اوری ناروغۍ مخته لاړې شي د غاښ لقي را پیدا کړي داسې خوځېږي موبیلیټي چې موږ ورته وایو. نو دغه ستونزې دي. او بله مسله د بله د سرطانونه او یا کتلات یا سیستونه یا تومورونه ژامه کې یا په خولې کې همداسې دا ستونزې دي. او بله بېنظمي د غاښونو ده چې کله په وخت باندې غاښونو ته توجه نه کېږي مخکې له وخته د شیدو غاښونه ویستل کېږي بیا وروسته په غاښونو کې بېنظمي رامنځته کېږي او منحرفه راخیږي. همدغه مختلفې ناروغیانې چې مخکې ما ورته شوه وکړله د دې واقعیت یا انسیدنس یا هغه شیوع چې ده زیاته ده.
ډاکټر صاحب کور ودان که په ورستی کې راته ووایي چې هغه ناروغان چې تاسو ته درځي او کله چې تاسو رخصتوي ورستی توصیه چې ورته کوي که همدلته همدغه توصیه یا لارښوونه وکړي اورېدونکو ته اورېدونکو به هم واوري او کېدای شي چې د غاښونو په برخه کې خپل صحت ته نور هم توجه وکړي حفظ الصحې ته توجه وکړي مهرباني.
لوی صاحب ډېرې ښه ټکي ته اشاره وکړله. کله چې یوه درملنه ترسره کېږي یا د جریان د درملنې کې اوسېږي ټول هغه کوم هدایات چې ډاکټر یې خپل ناروغ ته کوي باید سم هغه سره عمل وکړي. دماغ خبرو په څه چې ویلي دي په هماغه لاره مخته لاړ شي. او ځینې وخت ځینې ناروغان دي مثلا یو پانسمان په غاښ کې وشي بیا څو میاشتې نه معلومېږي درک یې نشته بیا راپیدا شي بیا هغه ستونزه مثلا زیاته شوې اوسېږي. او بله مسله دغه کاکوالی د خولې دا هم حفظ الصحه چې موږ ورته مخکې اشاره وکړله په تفصیل سره دغه مثلا د ځینې مثلا غاښونه ډک شي ترمیم شي جوړ شي ورته بیا وروسته داسې ناروغان ځینې داسې توقع اوسېږي چې دا غاښ باید له نورو حتی هغه طبیعي غاښ نه هم زیات دوام وکړي یا مثلا د هغې څخه هم پرې کلک شیان به مات کړي او ځینې ستونزې به رامنځته کړي. نو کله چې غاښونه ډکېږي یا مصنوعي غاښونه جوړېږي نوري صاحب د دې حفظ الصحه چې ده مثلا که چا مخکې یو ځل برس کوو یا دوه ځلې کوو اوس باید دا تعداد حتی زیات کړي درې ځله ته یې ورسوي څلور ځله ته یې ورسوي. نو دغه یوه ډېره اړینه مسله ده. او خپل د حضرت صحاب یو ورل حاجن په عمومي توګه خبرې وکړلې په یاکل باید ډېر زیاته توجه وکړي چې ترڅو غاښونه خراب نشي او ناروغي زیاتې نشي.
کور ودان د غاښونو متخصص ډاکټر استوماتولوژیست عبدالوحید همت چې په دې خبرونه کې مرسته سره ګډون وکړ او مفصل معلومات مو د غاښونو د پاکۍ د حفظ الصحې د تداوی د معالجې په اړه اوریدونکو ته ورکړل. کور ودان
سفر